امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو ورسته خبرونه درته وړاندې کوو. د خبرونو ورسته پاتې خبرونه په ثبت شوی بڼه ورسته سونه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. افغان حکومت او طالبانو استازو په دوحه کې سره کتلې دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي استازي د طالبانو سره لږ تر لږه دوه ځلې په دې وروستیو ورځو کې پټې خبرې کړې دي او کوښښ کړی چې د اوږدې مودې د سولې ځنډیدلې پروسه بیا پیل کړي. د افغانستان د حکومت یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تایید کړل خو د جزئیاتو د ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د ارګ د ویان مارستال د واخان مینپال وایي دولت د سولې حلو ځلو ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت د تلپاته پایدار او باعزت سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه د قانون او اصولو په چوکاټ کې کار اخلي ترڅو د سولې هدف ته چې د ټولو افغانانو هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل د راپور په اړه خبر شوی او نور معلومات نه لري. د هرات ولایتي شورا یو غړی په مرګ محکوم شو. د هرات ولایتي شورا یو غړی د انسان تښتونې او قتل په تور په مرګ محکوم شوی دی. د هرات ښاری محکمې د ولایتي شورا غړی حاجی اسکر انوري ته د سه شنبې په ورځ په یوې علني محکمې کې د مرګ سزا ورکړه. اسلامي حزبای ګلبدین حکمتیار به هغه مهال په عام اظهار کې راښکاره شي چې د سولې د موافقې پر بنسټ په هغه لګېدلې بندیزونه لري او په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه او امکانات برابر شي. د دې حزب د مرکچی پلاوی پر وینا ګلبدین حکمتیار د محل په افغانستان کې دی او د حکومت لخوا د سولې د موافقه عملی کولو ته پته مدی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله سعودي عربستان کې دی او د خلیج د همکارۍ د شورا له سیکرټر جنرال عبداللطیف زیانی سره یې نن د وسلوالو تروریستانو د مالی د سرچینو پر بندېدو خبرې کړې دي. اجرایی رئیس وویل افغانستان کوښښ کوي چې د نظامی هڅو ترڅنګ د تعلیمي کچې په لوړېدو سره د تروریزم پدیده له منځه یوسي. د روسي چارواکي وایي د روسي قواوو د بشر الاسد قواوو نن د سه شنبې په ورځ د بشري مرستې رسولو په خاطر د 8 ساعته وقفې نه مخکې د سوریه د حلب په ښار کې بمباري بندي کړې دي. نور تفصيل د زیبا خادم نوري.
د روسي د دفاع وزیر سرګي شويګو چننې په تلویزیون کې دغه اعلان وکړ. وایي نن په محلي وخت په 10 بجو بمباري بند شوه. په جنگ کې دغه وقفه مسکو اصلا پرون اعلان کړه چې ولسی خلک ناروغان زخمیان او یاغیان که وغوړي د دغه جنگ ځپلي خار نه ووزي. مرګرو ملتونو چې د څه وخت راهیسې په بشري ملحوظاتو په جنگ کې د 8 ساعتونو وقفې غکاو د روسیې د دې اعلان قدردانه کړی دی. د ملګرو ملتونو نطاق داسې وویل
We will use whatever pause we have to do whatever we can. Obviously,
موږ په دې وخت کې چې هر څه مدلاس کېږي وبې کو. معلومدار خبره ده چې د بشری مرستو د لاریو د رسیدو لپاره په جنگ کې اوږده وقفه پکار ده. خو څرګنده ده چې ملګری ملتونه او د حلب اوسیدونکو په هر وقفه خوشاله دي.
د دوشنبه په ورځ په سوریه کې په تازه هوایی بمباریو کې د حلب په ایالت کې د یاغیانو تر لاس لاندې کلی کې د استوګنې ودانۍ بیخي د ځمکې سره اواری شوې دي. لږ تر لږه درویشتانه پکې وژل شوې دي. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په روسیې او سوریه تور لګولې ده چې په حلب کې ظلمونه کړي دي. خو د روسیې چارواکي دغه خبرې ردوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. اف بی آی وایي د کلینټن د ایمیلونو پر سر معامله نه ده شوې. د امریکا حکومتي چارواکو هغه ادعا رد کړله چې وایي د بهرنیو چارو وزارت د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی سره موافقه کړې وه چې که د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ځینو ایمیلونو محرمیت بدل شي په بدل کې به د ادارې زیات شمېر ایجنټان په بهرنیو هیوادونو کې په دنده وګمارل شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مارسال مارک ټونر خبریالانو ته وویل چې د ای بی آی سره هیڅ داسې معامله نه ده شوې. ایران دوه ایرانی الاصل امریکایان په 10 کلونو بند تیرولو محکوم کړل. د ایران قضایه قوې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې سیامک نمازی او د هغه پلار باقر نمازی د امریکا سره د همکارۍ په جرم بندیان کړي دي. د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو سیامک نمازی پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخونی و چې هغه د خپل خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته تللی و. دروندونکو دا ول د مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه شتاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لګروسا د آشنا سپورتس پروګرام لرو متي ولا به تاسو سره غږیږي. د سټوډیو نمبر دی 202 شپږ یو دېرش شپږ دېرش. کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. تاسو مخکې خبرو کې هموار ریدل چې اسلامي حزب ویلي دی چې ګلبدین حکمتیار به هغه وخت په محضر کې سرګن شي چې د سولې د موافقې په بنسټ په هغه باندې لګیدلي بندیزونه لري شي او په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه او امکانات برابر شي. د دغه حزب د مرکچی په وینا ګلبدین حکمتیار دا مهال په افغانستان کې دی او د حکومت لخوا د سولې د موافقې عملي کولو ته سترګې په لار دی. ټاکل شوی ده چې یو ګډ شپږ کسیز کمیسیون د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان نه وروسته د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره کار شروع کړي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته داسې انګیرل کېده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په عام مظهر کې راښکاره او کابل ته راستون شي. په کابل کې د اسلامي حزب مرکچی پلاوي غړي عتیق الله صافي امریکا غږ ته وویل ښاغلی حکمتیار به پر هغه د لګیدلو بندیزونو د رفع کېدو او د افغان حکومت له لورې ورته په افغانستان کې د اوسېدو لپاره د مناسبو ځایونو له برابرېدو وروسته عام مظهر کې راښکاره شي.
د موافقنامې تر لاسلیک وروسته باید دا کار ژر تر ژره شوی وای. خبرې دي، یو خبره دا ده چې دغه تعزیرات او تور لیسنه د محترم حکمتیار صاحب نوم لري شي، او دویمه خبره دا ده چې د هغه راتګ لپاره دولت زمینه سازي د هغه ځای او امکاناتو مسله چې د دولت پورې مربوط ده، چې نن دولت دا همکاري وکړي سبا هغه راڅرګندېږي، او دریمه خبره دا چې محترم حکمتیار صاحب په افغانستان کې دی.
پر اسلامي حزب د لګېدلو بندیزونو لرې کول او له تور لیست څخه د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مهمه غوښتنه دي. د ښاغلي صافي پر وینا د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره یو ګډ شپږ کسیز اجرایي کمیسیون به د افغانستان د ولسمشر له فرمان وروسته په کار پیل وکړي. هغه وویل ټاکل شوی وه چې دا فرمان تېره ورځ صادر شوی وی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تاییدوي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی او د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایي کمیسیون له جوړېدو وروسته به د هغه راڅرګندېدو ته زمینه برابره شي. دغه شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ ته وویل د اجرایي کمیسیون په جوړښت کې د افغان حکومت د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي غړیتوب لري، خو د حکومت لوري لا تر اوسه دغه کمیسیون لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي او له همدې امله د سولې د موافقې د عملي کېدو چارې له ځنډ سره مخ شوې دي. هغه ویل د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي معرفي شوي دي. موږ د ملي یووالي حکومت د استازو معرفي کېدو ته په تمه یو. د دغه کمیسیون د ترکیب په بشپړېدو سره به د یو طرزالعمل د جوړولو پر سر کار وشي چې په دې طرزالعمل کې کابل ته د ښاغلي ګلبدین حکمتیار د راتګ څرنګوالی هم تر څېړنو لاندې نیول کېږي. ښاغلی وچخون تمه وښوده چې دغه کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي، خو د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چیخانسوري امریکا غږ ته وویل چې د کمیسیون د کار د پیل په اړه به د ولسمشر فرمان په دوو ورځو کې لاسلیک او صادر شي. ښاغلی چیخانسوري وویل د سولې عالي شورا او اسلامي حزب د هغو مواردو پر سر یو ځای کار کوي چې د ولسمشر فرمان ته اړتیا نه لري. آیا په رښتیا هم د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی؟ د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدد دغه پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی حکمتیار د اسلامي حزب د قومندان کشمیر خان د ژوندون پر مهال په کونړ کې اوسېده، خو د کشمیر خان لمړینې وروسته د هغه د پتې په اړه بېلابېل نظریات موجود دي.
هم استاد او طالبان هم ته مخالف دي او ده هم طالبان سره مخالف دي. نو ده تیر یعنی جرأت ونی کی چې په داس زاین کې دی وګرځي، احتمالا چې په داس یو ځای کې وي شاید دولت تر کنټرول لاندې وي، د افغانستان دولت که په افغانستان کې وي او که د افغانستان بهر وي اتمن پاکستان کې وي.
ښاغلی مجد ویل ګلبدین حکمتیار تصمیم نیولی چې په ننګرهار کې ژوند وکړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې دغه ولایت هغه ته وسپاري، چې پر وینا یې له همدې امله د ننګرهار والي له خپلې دندې استعفا وکړه. همداشان ښاغلی مجد ویل چې پر ګلبدین حکمتیار د لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو او له تور لیست څخه د هغه د نوم له ایستلو وروسته به ښاغلی حکمتیار د کابل پر ځای لومړی سعودي عربستان ته لاړ شي، بیا به د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان د لیدلو لپاره ترکیې ته سفر وکړي او له هغې وروسته به کابل ته راستون شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.